السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د افغانستان د چارو یو مخکښ څېړونکی بارنټ روبین وای د نړیوالو مرستې هغه وخت اغیز لرلی شي چې نړیوال د کابل له حکومت سره په تعامل کې وي.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سمکار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي، او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی تر څو له حکومت سره معامله ونه کړي.
د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرونی په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. مسؤلین وایي هدف یې د نړیوال ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. یو شمېر کابل ښاري
دا خلک فعالان د مدني دي، دغه موږ ته هیڅ کومک نه دي کړي، ټول پیسې په غارت وویل.
په کونړ کې د شیدو راټولولو درې مرکزونه چې په پخواني حکومت کې جوړ شوي بې ګټې پراته دي. ورته نږدې اوسیدونکي وایي نه پوهیږي چې لاسري ماشینونو یې څه ډول کار واخلي.
دا خو چې ټریننګ وانخلو پوهې نشو او دغه نشو، دا خو نه دښ کیږي کنه.
دغه راز په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیځ کړکیچ ته په پام د بلغاریا صدر اعظم او دفاع وزیر په دې هیواد کې د ناتو ځواکونو د احتمالي ځای په ځای کېدا نښې څرګندې کړې دي. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی یا جد دوهمه د 2021 میلادي کال د دسمبر 28 ده. دا خبرونه از نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په مهم خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاټ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. حکومت د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. بشپړ خبرونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاټ ترلاسه کړي چې یو شمېر نړیوالې مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. د متحدو ایالتونو خزانه وزارت پرون وویل چې دا جوازونه به د متحدو ایالتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشت افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمیو په یو بیان کې وویل موږ ژمنو چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو، خو له بده مرغه د افغانستان اقتصاد له سخت ګواښ سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت 80% کې بودیجه نړیوالې ټولنې تمویلوله او د راپورونو له مخې سږکال به د افغانستان بودیجه 10% ټیټه شي چې له دې سره به بشري بحران نور هم ژور شي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د کورونا 1 میلیون ډوز واکسین افغانستان ته واستوي. اسوشیټد پرس خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا وایي چې د متحدو ایالتونو حکومت پلان لري چې د واکسین د مرسته پر راتلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوي واکسین 4.3 میلیونه ډوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، د کورونا وبا د مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمېرې نه خپرېږي، خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کورونا په افغانستان کې ډېره خپره ده او هره ورځ خلک پرې اخته کېږي. له 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د جام ته چمتو ده.
د افغانستان د نولس کلن څخه کم عمر لوبډله نن د پاکستان د نولس کلن څخه کم عمر لوبډله پر وړاندې په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. پرون هم افغان کرکټ نولس کلن لوبډلې دغه سیالۍ لپاره تمرینات ترسره کړي او له کابله دغه سیالۍ لپاره د بشپړ چمتووالي سره تللې ده. انشاءالله چې په ټوله کې به په آسیا جام کې افغان نولس کلن لوبډله ښه وځلیږي.
په دې یو ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادیش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي امارات، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 31 دوام وکړي. د کورمیش په قومونو اعتراضي پر لټ وهلای د منګلو، خروټو، زدرانو، مقبلو، غلزیو او زازیو قومونو د ټل او پړچنار لار بند کړی ده. دوی د یو شمیر قومي تړونونو د پلي کېدو ترڅنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پر لټ وهونکو یو مشر ملک منور خان ازادي راډیو ته وویل
دا روډ بو دی یغه پوری باند وی چې د مکوم جایز مطالبه کړی دي چې سو پوری دا نوی منل شي مخ به ان شاء الله یغه پوری د روډ کې احتجاج دا جری وي.
د کورمیډیا شپږو قومونو اعتراض نږدې میاشت مخکې پیل شوی و، خو کله چې د دوی غوښتنې ونه منل شوې دا اعتراضونه پسې پراخ شول او د پاکستان حکومت اوس ویلی دی چې خبرې به ورسره وکړي. حکومت پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې منظور پښتین د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدی او په عامه غونډو کې خبرې نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په زرګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لارې له لوري تریتم شوي دي. وبخې پروسه کال په دسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولې و. د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو د تپری نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي. له 2003 کال را په دی خو د پاکستان د پوز د عملیاتو په ترڅ کې په زورګونو پښتانه وژل شوی او په میلیونونو مجبور شوی دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډي وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي چې راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تیدروس ادهانم ګبریسوس پرون په جنیوا کې وویل چې دا هیله د روان کال پر بنسټ د ته پیدا شوې ده.
موږ چې کله شاته 2020 ته ګورو نو موږ ته د هیلې ډېر علتونه راکوي. ساینس دا هیله د واکسین په بڼه راکړه چې پرته له څه شکه چې دا کالی د ډیرو ژوند وښوره.
ښاغلی ګبریسوس په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې کورونا واکسین په نړۍ کې په سم ډول نه دی ویشل شوی او په کار ده چې په هیوادونو کې دا واکسین په مساوي ډول توزیع شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیر یو کال کې کووید 19 ناروغي په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4.5، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.4، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12.4.
ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 5 دایمي غړو او 10 غیر دایمي غړو په یو خل دا ومنل چې افغانان سره د بشري مرستې وشي. ملګری ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمیر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې داخل دي. جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په تور شال کې دی. امنیت شورا پرون په یو خل دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلی دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارنت روبین د افغانستان او جنوبی اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیستمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغلی روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنی ولی شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ هم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکی خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر څو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د دې ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
دا اګست لپین لسمې چې طالبانو کابل نیولې دی، نړیوال ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او پر دې وسلوالو شخ کوي چې پراخ 65 حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهم مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندي کړي او د افغانستان د مرکزی بانک ساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړې کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادی بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د لهغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوی دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیری اونۍ د سروې لمخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هر لسو کورنیو کې و کورنۍ خوړه قرض کوي چې له دې سره دوی نور هم د بې وسلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بې زیات شلوي دي چې ډیر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغاني د ارزښت له کمیدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیون ډالر چې افغانستان ته ځانګړي شوی وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوی وي په افغانستان کې دوه مرستندوی مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیون ډالر مرستو شمنه وکړه، خو وی ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندوی مؤسسو لخوا وویشل شي نه د طالبانو لالاري.
د غرض د افغانستان لپاره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده جوړه شوې وه او مخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په د نوموړي په وینا په یوه خوله د نړیوالې ټولنې پیغام څرګندی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې هم پرون په یوه ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو لپاره کولو سره مرسته وشي او هغه به هم داشن د قانون د حاکمیت د بشري حقونو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. هغه هم دراز ویلي له هر دو افغانانو یوې عاجل مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرون په کابل کې بیا د خپل فعالیت پیلېدو اعلان وکړ، مسولین وایي هدف یې د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا د دغو ټولنو د فعالیت په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې ورته د شک په سترګه ګوري او وایي په تېر حکومت کې فعالیتونه اغېزمن نه و، خو ځینې نورې بیا ګټور بولي. نور هر په دې رپورت کې
خلک چې فعالان د مدني دي دغه مونږ ته هیڅ کومک نه دي کړی.
سیف الله په کابل کې د سړک غاړې یو پلورونکی دی چې په افغانستان کې د مدني ټولنو نه ښه خاطره نه لري. دای وایي د تیرو کلونو تجربه خودلې چې د شان بنسټونو مسولین ډیر کله د خپل شخصي ګټو لپاره فعالیت کوي او د بیوازله خلکو د ژوند د سمون لپاره ګټور نه دي تمام سوي. سیف الله ازادي رادیو ته وویل
کیم دا د سرشي میکول اوس هم همدغه کار میکوي. دا خلک چې فعالان د مدني دي دا دغه مونږ ته هیڅ کومک نه دی کړی. ټول پیسې په غارت ویل او ځانم وتښتېدم. خیر خلاص دا جامع مدني دا خبرې ټول هغه انجوګانې دي چې خپله کومکونه ځان ته به وکړي.
خو د کابل ښار بله اوسیدونکې لطیفه تر یو حده د مدني ټولنو له فعالیته راضي ده او وایي د حکومت تر څنګ د دا شان بنسټونو شتون اړین دی.
زه فکر کوم چې د دې نهادونو شتون د عدالتخواهۍ او د خلک د غږ جګولو لپاره ډېره مهمه ده. ما په نظر باندې که چېرته دا نهادونه موجود وي نو به ښه وي او د خلک د غږ جګولو لپاره د کومک رسولو لپاره او د ستونزې حل کولو لپاره ډېر مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري شبکې د موجودیت اعلان وکړ. د افغانستان د عدالت غوښتنې بنسټ مشر او د دغې نوې جوړې شوې شبکې غړي محمد ادریس همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مدني ټولنو ګډه کاري شبکه چې نن د تاسیس لومړۍ ورځ وه او د مطبوعاتي کانفرنس لاري د موجودیت اعلان وکړ، اساسي موخې په افغانستان کې د مدني ټولنو انسجام، د نړیوالو مرستو جلبول، دغه راز نړیواله ډوکسي د افغانستان د خلکو د حقوقو د ساتنې په پار، بل موخې دا ده چې د افغانستان د خلکو شتمنۍ چې په نړیوال بانک را دغه آزاد شي او په افغانستان لګول شوي تحریمونه یا بندیزونه لری کړی.
ښاغلی همت وایي د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنې په ګډون د اکبر مؤسسه، د افغانستان د ځوانانو د خدمتونو رسونې ټولنه، د غشان ودان مؤسسه او په ټوله کې د افغانستان شاوخوا شپږ سوه بنسټونه او مؤسسې د دغې شبکې غړیتوب لري. د دغې شبکې غړي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله ډیری هغه مدني فعالین چې په هیواد کې دننه فعالیت کوه اوس یې هیواد پریښی او دوی وغوښتل چې دا تشه ډکه کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د مدني فعالیتونو لپاره د زمينه ورته برابره او د مدني فعالینو د خوندیتوب په برخه کې د ورسره همکاري وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه او د دغه شبکې د جوړیدو په تړاو د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو. خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو د موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په تیرو شلو کلونو کې زیاتې مدني ټولنې جوړې او فعالیت درلود، که څه هم دغو بنسټونو او ټولنو په هیواد کې د فساد په برخه کې د مبارزې، خلکو ته د مرستو رسونې او په ځینو نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دغو ټولنو د کارونو د څرنګوالي په اړه نیوکې هم سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه د سهارو بجیا او اتلس دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو.
د بریتانیا چاپ فاینانشل ټایم رسپانې پرون د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابېدو او پر عامو خلکو یې پر اغیزو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 25 کلن صبغت الله احمدی په نوم د کاپیسا ولایت د یو اوسیدونکي کیسه راخیستل سوې چې وایي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د جګړې ختمېدو ته خوښ دی، خو له څلورو میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د وزګارتیا زیاتېدو او د پورونو درنو بارونو ژوند ورتریخ کړی دی. د ورسپانې په لیکنې کې راغلي چې احمدي اوس د اقتصادي ستونزو له کبله پر دې غور کوي چې خپل دوه کلن ماشوم او امیندواره میرمن په هیواد کې یوازې پرېږدي او په ساختماني برخه کې د کار په نیت ایران ته واوړي. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 کال کې د هیواد ته شاوخوا 50,000 افغانانو پناه وړې ده. فاینانشل ټایمز رسپانډ زیاتوي د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغانستان بهرنۍ مالي مرسته بنده سوه. د لیکنې په دوام راغلی په میلیونونو افغانانو چې په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله یا په دولتي ادارو او نړیوالو سازمانونو کې په کار بوخت وو، اوس یا وزګار سوي یا یې هم د څو میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. د لیکوال په نظر د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان بانک د څه باندې 9 میلیارد ډالرو د شتمنۍ کنګل کولو او نورو بندیزونو د طالبانو رژیم منځوي کړي او اقتصادي کړکیچ یې لا ژور کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی افغانستان د آسیا په سطحه یو بېوزلی هیواد بللی چې په میلیونونو وګړي یې ځانونو ته د خوړو برابرولو وس هم نه لري. ورځپاڼې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ارقامو ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د لوږې او ساړه ژمي له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله ګڼ افغانان مجبوره سوي ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د هندستان انډین ایکسپریس ورسپانی پرون په یو مقاله کې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش 3100 اقلیتونو ته په تیرو څلورو کلونو کې د هند لخوا د تابعیت ورکولو موضوع ته اشاره کړې ده. په کورنیو چارو کې د هند دولت وزیر نتیانند رای دا خبره د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په خبرو کې وکړه. رای د پارلمان د غړو د پښتنو په ځواب کې ویلي د هند تابعیت د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هندو، سیک، عیسویانو او د نورو اقلیتونو غړو ته ورکول سوی دی. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان زیات هندوان او سیکان هند ته کډې کولو ته مجبور سول. پر دغه اقلیت ځینې محدودیتونه هم لګول سوي دي. هندی رسنیو په وږي اسمبلی میاشت کې راپور ورکړی و چې طالبانو د هغو 140 افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخانی ولیده. د هند پلازمینه نوې ډیلی کې د ګوردوارې مسؤول پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی ویلي د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډېر خلک دغو مراسمو ته ورغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنه کړه چې افغان، هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو درې مرکزونه چې په پخواني حکومت کې د نږدې 11 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي بې ګټې پراته دي. ورته نږدې د سیمې اوسیدونکي وایي نه پوهیږي چې له عصري ماشینونو یې څه ډول کار واخلي، ځکه هیچا ورته روزنه نه ده ورکړې. نور په دې رپورټ کې
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړې. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه هم پکې وکړو او د علاقې ته هم خیر ورسیږي، موږ ته هم خیر ورسیږي. پروسس د لپاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمن 200 کسان شورا لرو. بیکار سره مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطن غواګانې 3 کیلو دغه کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالت کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالدارانو سره مرستې به کېږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټرۍ هغه بعض سامان آلات پکې موږ خو فیټي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خو لو پوهې نه شو، دا غنه شو، دا خو نه دخ کېږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوی و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډېری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیځ کړکیچ ته په پام د بلغاریا صدر اعظم او دفاع وزیر په دې هیواد کې د ناتو ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کېده نښې څرګندې کړې دي. بلغاریا چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت د وارسا پکت یا تړون غړی و، په 2004 کال کې د ناتو غړی شوه. نور په دې رپورټ کې
د بلغاریا صدر اعظم کریل پیتکوف وایي د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کې نه له ناټو غوښتي دي چې بلغاریا ته ځواکونه ولیږي او نه هم په دې برخه کې کومه پریکړه کړې ده. پیتکوف دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بلغاریا دفاع وزیر سټیفان یانیف وویل چې په بلغاریا کې د ناټو د اضافي ځواکونو ځای پر ځای کېدل نه د بلغاریا په ګټه دي، نه هم د بلغاریا د متحدانو په ګټه.
پیتکوف پرون په پلازمینه سوفیا کې خبريالانو ته وویل پر دې موضوع نه د وزیرانو په شورا کې بحث شوی دی او نه هم دا مسله د ناتو له شریکانو سره مطرح شوې ده او دفاع وزیر خپل شخصي نظر څرګند کړی دی. دا خبری په داسې وخت کې شوې ده چې استخباراتي راپورونه څرګندوي چې روسیې له اوکراین سره خپلو ختیځو پولو ته نږدې یو لک محارب سرتیري راوستي دي او واشنگتن وایي کېدای شي چې دا راتلونکې میاشت پر اوکراین د برید پیلامه وي. روسیا دا ردوي چې د حملې پلان لري او دا کوي چې اوکراین او ناتو پارونکي هڅې کوي. ماسکو غواړي چې اوکراین د ناتو غړیتوب ترلاسه نه کړي او دې ته اندېښنه لري. په بلغاریا کې د ناتو ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په تړاو د بلغاریا ستر اعظم پیکوف وایي چې هیواد به د اروپایي ټولنې او ناتو د فعال غړي په توګه پاتې شي او د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په څیر پریکړې به په همغږۍ کې شي. ستر اعظم پیتکوف زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او ناتو د ختیځ بلاک د امنیت په ارتباط به تر وسه وسه له ډیپلوماتیکو لارو او سوله ییزو هلو ځلو استفاده کوي. د بلغاریا دفاع وزیر یانف تسیشن بی پورس په فیسبوک کې لیکلی و چې پر بیلابیلو لارو له ناتو سره خبرې شوې دي چې په دې کې په بلغاریا او ګاونډي رومانیا کې د ناتو د ځواکونو د زیاتېدو ستراتیژي هم شامل ده.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې افغانستان سره د مرستو د ګړندې کېدو لپاره ځانګړي جوازونه صادروي. دا جوازونه به د متحدو ایالاتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو تر لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې به هر میاشت افغانان د حوالی له لارې خپل کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولای شي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا 1 میلیون دوزه واکسین افغانستان ته واستوي. له 19 کلونو د کم عمر کرکټ اسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. حکومت پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل منظور پښتین د 3 میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدی او په عامه غونډو کې خبرې نشي کولی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. د دې نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي کولای شي چې په ویب پاڼه کې زموږ په ویب پاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه او ازي اوریدل شي او د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله ستاسو په غک سبت شو تو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه دا دی راډیو ته سلامونه کوم زوالو سبزل خان دی دغه خارجان سپورږي چې د ورګي په وخت کې حالت ازما یو سره مبارک خراب طالبانو مینونه پښې جوړولو خارجان واغسي بمباره کوي اته بمباره کوي او سره سن مالک راول دي هغه څخه د دې پرغله بازار ته بازار شامل ته چې نو اوس نه جنگونه چې سو په جنگو تور له بیا زلاله مرجه ته لاړم د مرجه خپل چې نه اوس کور تیر شو ما چې چا یو رفي کومه کومه سره نو کړو زه خپل ما یې د په سیمه کار نه کی کور ته پروت مې وروره دا د چې کوم څه سره نه دلته کور دی د درې واره مو چې تاسو ته نه ما دا توزی سره کوله ارته د زاري کې چې ما ته یو نوم نه دی کړو د دې خو سره به الله تعالی یا نه په غاړه دی انا ذکر را وسند ته کور ته پروت مې چې ما غور نه کړو دوه واره ما کور کې سره کور په مرتبه دې خو سره ما و سلام
زده نن ولایت څخه د تاریخ لاور د سیمه ساسره پاړی کې کریم استاد ترجمه د تاریخ لاور ته دې شوې چې دې وروره ساس د ټول د خمنانه کو السلام علیکم.
السلام علیکم حاضر دې وکړه ما بعد لره د امریکا هیواد غو څخه د هله لره مې هغه کسان چې دې سره کار کوي به دې د افغانستان خو به ځنا خوند سره کار کړی دې ما خوند سخت په تکلیف کې خدای دې وکړي دې دا کسان د لپاره کوشش وکړي او د غو ته پام وکړي کوم چې دې سره کار کوي په یزما چې طالبان وایي چې ستونزې نشته مګر ستونزې ډېرې دي زما خاون نه څه کولای چې د کور ولاړ شي. څو ځلې ورباندې حمله کړې ده، اوس هم ټپي دي. نو زه د امریکا هېواد نه دا هیله کوم، هغه کسان چې دوی سره کار کړی دی دوی باید ورته توجه وکړي، د هغوی پوره اسناد وګوري. زما خاون قوي اسنادونه لري، خدای دې وکړي چې دوی دغه پروسه بېرته ژر تر ژره پیل کړي، او هغه کسان چې دوی سره کار کړی دی افغانستان څخه وباسي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ.